آزادی. اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل یو نوی ماموریت د پایل خبر ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري. د افغانستان ولسي جرګه وایي احتمال لري د دغې جرګې د وولي رخصتۍ دوه اونۍ وځنډېږي، ځکه دغې جرګې تر ډېره پورې خپل کارونه نه دي بشپړ کړي. یو اربیا مو د خبرونه ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په بادغیس کې چارواکي وایي د جمعې په شپه لس ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي دي. د هلمند والی دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. او دا برطانیه حکومت د بیړنۍ امنیتی کمیټې پرون له ایران سره د وضعیت د کراری لپاره علاقمندي څرګند کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوځ په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې. بشپړ خبرونه واورئ. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه لس ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین کازی د اسوشیتد پریس خبري اژانس د معلومات ورکړي. د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک اسوشیتد پریس ستویلي درې کوچنیان، دوه ښځې او پنځه نارینه وژل شوي، خو د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د ملکي تلفاتو دا شمیر تایید نه کړ. ملکزي وویل چې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه د ملکي تلفاتو په اړه وویل
رسمي راپور نه شي راغلی چې شل نفر طالبان وژل شوي. خلک هغه ځینې د قریونه تلیفونونه کوي، هغو دا وایي چې په دې کې زمونږ پنځه نفره شپږ نفره زموږ ملکي مشکل شوي. هغه پنځه نفره کې چې درې څلور ماشومان دي او یو ښځه ده، داسې راپور د هغو له قوله دی.
د بادغیس د ولایتي شورا مشر اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي چې په بالامرغاب کې وسلوالو د ملي اردو یو اډه محاصره کړې. څرخیل وته کې هڅه کوي چې ضروري مواد ورورسي او وسلوال طالبان له شاوخوا سیمو ډزو ور باندې کوي. د بادغیس والی ازادي رډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو ډزې کوي. اخوا د هلمند والی دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. دا هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون د جولای په شلم ازادي رډیو ته وویل چې د بهرنیو وسلوالو د حضور لامل په مارچي ولسوالۍ کې پوسی عملیات پیل کړی دي. جنرال محمد یاسین وایي
مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو د دکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. دا غیزنه چریکی حمله کولې او د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارجې ولستول ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه په دغه اهداف باندې عملیات کونو، د دې خاطر منګه دغه عملیات تر سره کړو.
د هلمند والی ویل چې په مارجې کې به پوزي عملیاتو کې پرمختګ شوي، خو وسلوالو طالبانو رد کړی چې بهرني وسلوال د په هلمند کې د دوی په ملاتړ جنګیږي. لال قاعده او نورو ترهګرو شبکو سره د وسلوالو طالبانو اړیکې هغه اساسي مسله ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ بحث ور باندې کیږي. په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپی برخې مشر البرټو کایرو د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ. البرټو کایرو په خټه د ایتالیا د خواته وشکاله په افغانستان کې کار کړي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس محمد اشرف غنی د البرټو کایرو د خدمت د ستاین لپاره هغه ته د تابعیت افتخاري سند ورکړ. ولسمشر غنی په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته هم استول شوی ویلي
نن ماته د بیا رسید چې خپل کایرو ته د افغانستان افتخاري تابعیت وړاندې کوم. اټویست کال دوی شپې ورځې زحمتونه کړل چې موږ جنگ زپلی ته هغه ملکی پاینات کې امنیتی قوونه چې آزادی وجود لاسه ورکړي دي په یو طریقې ورسره کار وکړي چې نه یوازې روغتیا ته ورسیږي بلکې بیرته کار وکړي.
د سر صلیب نړیوال سازمان په جګړه ځپلو هیوادونو کې د جګړې له قربانیانو سره بې پرې مرستې کوي. د برتانیې د حکومت د بیړنی امنیت کمیټې پرون د جولای په شلمه له ایران سره د وضعیت د قراری لپاره لکمندي سرګند کړو ټینګار وکړ چې د ایران پوز په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې ده. دا خبره د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبره شوې. د برتانیې د تیلو د ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ د جولای په 19مه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د هرمز په تنګي کې ونیوه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ پرون د خپل حکومت له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل دا کار هیڅ د منلو وړ نه دی. دا په هرمز کې د برتانیې د بیړیو د امنیت په اړه جدي پوښتنې راپیدا کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی د جولای په 22مه به خپل پارلمان ته جزئیات ورکړي. د ایران سپای پاسداران ګارد د جولای په 19مه ویل چې د برتانیې یو ټانکر لیږدونکي بیړۍ د هرمز په تنګ کې نیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا مایوسی نوموړي ته څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پامپیو دا خبره لدی عمل کړی چې ترکیه له روسیې سره د مزایلو د دفاعي سیستم د معاملې د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا دې معاملې د ناټو دواړو غړو ترمنځ روابط خراب کړي او په دفاعي چارو کې د دواړو د میلیاردونو ډالرو معاملې له ګواښ سره مخ کړي دي. او په مسکو کې د الکسی نووالنی په ګډون د روسیې د حکومت د سیاسي اپوزیسون مشرانو او د هغوی نږدې 10,000 پلویانو پرون د جولای په 20مه لاریون وکړ. لاریون کوونکو د آزادو او شفافو سیمه ییزو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا خبر د یوې غیر دولتي ادارې چې په روسیه کې د مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات خپروي ورکړې. په وروستیو کې د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسون 10 کاندیدانو ته اجازه ورنکړه چې د خالي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نومونه ثبت کړي. دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي د یو نوې ماموریت پیل خبر ورکړی خو جزئیات یې نه دي ورکړي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او ویل کېږي چې د سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې کوي. افغان ولسمشر وایي سوله زموږ هدف دی او تر موږ هیڅوک په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده نه لري. په دې دواړو مسلو په ریپورټ سربیره د هلمند له والی سره د مارجی په وروستیو عملیاتو ځانګړي مرکه لرو. تورن جنرال محمد یاسین وایي د هلمند په مارجی کې په روانو عملیاتو کې پرمختګ شوی دی. دا به مو اوري چې د افغانستان ولسي جرګه وایي احتمال لري د دې جرګې د وړي رخصتۍ دوه اونۍ وسنډي کې، او د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو یو ځل بیا په اعتراض لاس پورې کړی او وایي په هغه انتخاباتو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي. همدارنګه به د اونیزو پروګرامونو په لړ کې تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونه درته خپاره کولو مقصد اوسئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو نوي ماموریت د پایلې اشاره کړې خو جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري او د ټولې سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې کوي. د افغانستان د حکومت سرچینې وایي کابل ته د زلمی خلیلزاد د بیا ورتګ په اړه لا معلومات نه دي ورسره شریک شوي. فرشته جلالزی نور جزئیات تروري.
په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم او د امریکا جمهور رئیس سبا په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري او د څارونکو په باور د خبرو اساسي مسله به د افغانستان وضعیت وي، د امریکا خاص استازی د یو نوي ماموریت ته پیل خبره کوي. زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي، زه د نور پرمختګ په هیله بیا یو بل ماموریت ته تیارېږم. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د حکومت خاص استازي تر اوسه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره ووره غونډه کړې دي. هغه د اومې غونډې په پای کې واشنگټن ته ولاړ چې له سیاستوالو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه به د سیمې پر سوله او ثبات خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو د څارونکو له نظره د عمران خان او ډونالډ ټرمپ خبرې به تر ډېره حده د دریم هیواد افغانستان پر امنیت او سوله متمرکز وي. دا لانه د څرګنده چې د دوی په کتنه او خبرو کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري کیا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالان ته تایید کړی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د هغه هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې مشر به هم سپینې ماڼۍ ته په دې سفر کې له صدر اعظم سره ملګری وي. دا به لومړی وار وي چې په دومره لوړه کچه جنرالان د پاکستان یو صدر اعظم سپینې ماڼۍ ته بدرګه کوي. په واشنگتن کې د جنوبی آسیا د سیاسي چارو پوه ماروین وینبام د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې دا څرګندوي چې د پاکستان ملکي او پوځي ادارې تر ډېرې مودې وروسته بالاخره په یوه لاره روانې سوي دي. وینبام ویلي چې د افغانستان وضعیت او تروریزم د امریکا د حکومت دوی سترې اندېښنې دي او هیڅ ستره پرېکړه په پاکستان کې د پوځ له موافقې پرته نشي عملي کېدلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان مکررن ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره همکاري کولای شي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د ایس آی مشر به د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک میلی سره هم وګوري. جنرال مارک میلی څو ورځې وړاندې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې له افغانستانه په داسې خامی د امریکایي عسکرو وتل به یوه لویه تېروتنه وي. د امریکا د سنا غړي لنزي ګراهام د ډونالډ ټرمپ پر اداره غږ کړی چې د طالبانو پر دې نامعقولې غوښتنې چې امریکایي ځواکونه باید په اتلس میاشتو کې له افغانستانه ووځي تیر سي. لنزي ګراهام د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې لیکلي، زما هیله دا ده چې د ټرمپ اداره به د طالبانو دغه نامعقوله غوښتنه چې په سیمه کې وضعیت ته له پامه پرته په اتلس میاشتو کې له هغه ځایه ووځي ونه مني. لنزي ګراهام د جمهوري غوښتونکي ګوند دی. سناتور ګراهام لیکلي، موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او داعش په څیر ډلو د بیا فعالېدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده.
بلخو افغان ولسمشر وایي سوله زموږ هدف دی او تر موږ هیڅوک په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده نه لري. ولسمشر غني د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل، له طالبانو یې د تسلیمۍ غوښتنه نه ده کړې، بلکې مذاکرات یې ترې غوښتي. په ورته وخت کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي، تر کومه چې طالبان وربند ونه کړي د سولې په اړه خبرې کول له شعار پرته بل څه نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي، په داسې حال کې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د سولې خبرې پیلېدونکي دي، تاوتریخوالی د دغه بهیر پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانانو بنسټیزه اړتیا ده او حکومت د سولې ټینګښت لپاره کلکه اراده لري. دی وایي، موږ له طالبانو د تسلیمۍ کوم لیک نه دی غوښتی، بلکې مذاکرات مو غوښتي، هغه هم با عزت او تلپاتې. دوی هم باید دا ومني چې دوی له هغو افغانانو سره مخامخ دي چې د سولې اراده لري. ولسمشر پر کابل پوهنتون حملې ته په اشاره سره وویل چې په عامه ځایونو او ملکي وګړو بریدونه په تمدن او دین برید دی، او هغوی چې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي له دینه بې خبره دي. ولسمشر په داسې حال کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د کلکې ارادې خبره کوي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره تر دې مهاله مستقیمو خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو په دې وروستیو کې په دوحه کې د افغان سیاسونو او طالبانو د غړو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې شوي چې د حکومت او خلکو هیلې راټوکولې. په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل، تر کومې چې وسلوال طالبان نور بند نه کړي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، د سولې په اړه هر ډول هڅې او خبرې تر شوارا خو بل څه نه دي.
تا زمانی کې این گروه استراتژی جنگی خود را تغییر نده.
دی وایي، تر کومې چې دغه ډله خپله جنګي ستراتیژي بدله نه کړي، له جګړې لاس وانخلي او اوربند ونه کړي، دا شان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکرات وکینني، د سولې په اړه هر ډول خبرې کول له منصبانګي خالي شوار او نړیوالو ته فریب ورکول دي. خغله دانش وایي، که طالبان فکر کوي چې له امریکا سره د مذاکراتو له لارې توانېږي چې سولې ته ورسیږي، دا یوازې یو خیال دی. بلخوا د سولې لپاره د ځوانانو موسسې د دوهې د بین الافغاني ناستې د ګډ پرېکړې په اړه د ځوانانو د لیدلوري په نوم غونډه کې له دغه پرېکړې لیکه د ملاتړ تر څنګ د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د دغې موسسې رئیس بلال احمد نیازي وویل چې سولې ته د رسېدو په لار کې د دوهې ګډ پرېکړې لیک یو ښه پرمختګ دی، خو په دې برخه کې لا ډېرو هڅو او بین الافغاني مذاکرات ته اړتیا ده. خو په دوحه کې د بین الافغاني ناستې یو تن ګډونواله انرکلی هنریار وایي، که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ملکي وګړو د خوندیتوب ژمنه وکړه، خو بیا هم دغې ډلې په کابل او کندهار کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو طالبانو بیا په خپلو حملو کې ملکیانو ته د دوی لخوا د مرګ ژوبلې اړولو موضوع رد کړې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې روان عملیاتو پرمختګ کړی. د هلمند والی وی په مارجی کې د یو شمیر بهرنیو اتباعو د موجودیت له امله عملیات پیل کړي. که څه هم طالبان دا خبره نه مني، وایي چې د دوی سره په هیڅ ډول عملیاتو، تصمیمونو او رهبری کوونکو کارونو کې بهرني اتباع وجود نه لري. خو زموږ همکار د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین سره په ځانګړي مرکه کې پوښتنه کړې چې ولې په مارجی کې عملیات پیل کړي، په داسې حال کې چې د نادالی او ناوی پر امنیتي کمربندونو هر شپه بریدونه کیږي، نو دا مارجی عملیات به پر امنیت مثبت اغیز وکړي؟
منګه دا یو نیم دو کال شاوخوا کې، بیا خاصا دا یو کال اخر کې منګه د جنگ تکتیک ته تغیر ورکو، بل اخر د دفاعي حالت نه تاروزی حالت تر ووتلو، او د تاروزی حالت تر څنګ منګه په خارج کې هم په اطراف کې هم خپل عملیاتونه کماندوی او تصفیه عملیاتونه شروع کړ. نو د دې په جمله کې چې منګه کله ناوه او نادلی او باباجی او لوی ماند او تر مالګره پورې دا ساحه د دشمن نن پاکی کړل، دشمن نو بیا اخري قرارګاوي ځانته مارجه تعین کړ. مارجه تعین کړه، د مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو او د دوکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو، د غیزی نه چریکي حمله او غلچکی حمله کولې او خلکو ته تکلیف او مشکلات پیښول. ماینونه او د ماینونو کارخانه او بمونو کارخانه جوړ کړي، او حتی د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارجې ولستور ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه نظامی شورا فیصله وکړه چې منګه باید هغه نقطه چې د دشمن سره دی هغه به ورورو د دشمن د ولکینه او باسو د تر تر څنګ چې د او باسو تر هغه پر چې هغه پلانونه زمونږه تکمیلېږي، نو موږ هغه اهداف چې په مارجه کې راځي او خلک په نادلی او ناوه او خپل په مارجه کې په تکلیف کړي، په دغه اهداف باندې عملیات کړو، د دې په خاطر موږ دغه عملیات تر سره کړو.
وړاندې تر دې په نادلی کې عملیات تقریبا دوه کال یو نیم کال وخت ونیو چې ټول سیمه ته سپېس وي، دا به هم ماغس عملیات وي یا د ټول مرجه د نیول لپاره عملیات او د ځینو سیمو د نیول لپاره عملیات، یا مثلا د ځینو لارو تکول لپاره عملیات؟
وسنه عملیات خو د تصفیه لپاره دی، مګم دا چې د مرجه عملیات منګه شروع کړي هغه په څو بکسو کې دي، او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوي، پوسټ جديږي، بل اخر خلک په سہولت کې ژوند کوي.
او یو بل مسله ډیر کلونه د افغان ځواکونو د تشکیل و، د تمل میر چې تشکیل کې تغیر راغلی، تاسو د عملیات پیل کړی دي د بهر نه، یعنی د هلمند نه بهر د کابل نه ایزا پی سرتیر راغلی دي، د هلمند سرتیر کوي څه ډول مسله ده؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، زمنګ په تشکیلاتي برخه کې واقعا تغیرات راغلي، هغه تغیرات هم د نورو ولایتونو ځوانان راغلل درته د امنیت او د خلکو د ساتنو په خاطر، د دې تر څنګ خپل د هلمند ولسونه او خاصتا ځوانان اول ځل د پاره ده چې د زرو نفر شاوخوا اردو ملي ته جذب شوي دي، چې یو تعداد فارغ شي او تعداد د فارغېدو پال کده، او نور هم د لړې دوام لري، چې دا هم یو زیره دی چې موږ هر څونه چې زمنګ تشکیلاتي برخه تکمیل شیم دومره موږ صحیح د دشمن نه پاکو، بل اخر خلکو ته وسه امنیت تامینو. د دې تر څنګ چې اوس موږ مرجه کې عملیات شروع کړي، په دغه مرجه عملیات کې موږ تر اوسه پورې چې موږ ته اطلاعات معلوماتونه راغلي، د قمندانانو او د ولسوال په شمول لس کسه دشمن له منځه تللي دي، او لس خلک یې ماینونه مخنسای کړي دي، او اته کیلو ساحه د دشمن د وجود نه پاک او صفا شوې.
او بل اخر پرسته مې دا ده چې د بهرني ځواکونو رول، خاص ډول د غوث ملاتړ د ماموریت رول څه دی؟ دوی په دې عملیاتو کې څه رول مرسته کوي؟
د غوث ماموریت ملاتړ رول لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، هغه د تعلیم او تربیه او تجهیز په برخه کې موږ سره کومه همکاري کوي، او کله ناکله د هوایي ځواک هم موږ سره همکاري کوي. نور به پیاده قوتونه ټول خپل افغانان دي او افغانان مختبري. نو جنگونه خو طبعا مشکلات پیښی، چیرته چې جنگی هلته تباهی ده، بربادی دی. دولت په دې تعهد لري تر څو خلکو ته وسا او امنیت تامین کړي، وسا ژوند او امنیت تامین کړي، نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې تر څو موږ نورم دا ساحه پراخې کړو او بل اخر خلکو په خلکو ته امنیت تامین کړو.
ډیر مننه.
دوستانو، د هلمند والی و چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده، د خغلی جنرال محمد یاسین په مرکه کې مووریدل چې د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې روان عملیاتو پر مخته کړی دی. دوی مرجی کې ځکه عملیات پایل کړ چې د غلطه یو شمیر بهرني اتباله طالبانو سره همکاري کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي اسمت څاروان ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې پر لیټوګو تمرکز کړی دی. دا نشیه پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ د دوه قدرتونو په افغانستان کې ګډ هدف او لار تعقیبوي. په ځواب کې خبرونه وایي امریکا او روسیا پر افغانستان اختلاف لري ځکه چې مسکو له طالبانو سره په پوځي مرستي تورن شوی او کرملین د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د غونډې په برابرولو د ولسمشر اشرف غنی حکومت ډډې ته کړی دی. خو ډیپلوماټ په عین حال کې وایي د جولای په 12مه او 12مه په پیکن کې د روسیې له استازي سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلبی خلیلزاد خبرو ډیر پرمختګ کړی دی. چین او روسیې له امریکا سره په هغه صورت کې چې طالبان به هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام خبرې کړې دي. د ډیپلوماټ لیکنې سره سم روسیا هیله لري چې له طالبانو سره هر راس موافقه به له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو سبب شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا، روسیا او چین ترمنځ پر افغانستان بل پړاو خبري د رواني جولای میاشتې په ورستیو کې په مسکو کې وشي. ډیپلوماټ لیکلی چې تر اوسه څرګندنه ده چې امریکا او روسیا له افغانستان د نړیوالو ځواکونو پر وټلو تفاهم ته رسیدلي او کنه دي. د دې لیکنې په پای کې ولولو د افغانستان د ثبات پر سر د امریکا او روسیې په نظرونو کې ځینې خنډونه شته او دا به تر هغه وي چې واشنگټن او مسکو له افغانستان د ځواکونو د وتلو په اړه یوې ګډې موافقې ته رسیږي. عمران خان په داسې وخت کې واشنگټن ته روان دی چې امریکا غواړي د افغانستان په سوله کې پرمختګ وکړي. د نېشنل رسپانې تر همدې سرلیک لاندې لیکلي چې امریکا به واشنگټن ته د عمران خان د سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ولاړ حالت پای ته ورسی شي او پر پاکستان به فشار راوړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تکشه نوي. د نېشنل لیک شنون کې او ځینې جګپوري مامورین وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې خپلول په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره د عمران خان په لومړنۍ کتنه کې د امریکا د ایجنډا د سر موضوع ده. له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه هم ملګری دی. ډیر افغان کارپوهان او یو شمیر پاکستانی کتونکي باور لري چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې جنرال باجوه مهم رول لوبولی شي. د نېشنل رسپانې هم دې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له عمران خان سره د باجوه یو ځای سفر به امریکایانو ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د پاکستان د پالیسۍ له اصلي طرح یا معمار سره مخامخ وشخي شي. همدارس د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI مشر ډګر جنرال فیض حمید هم په دې سفر کې له صدر اعظم عمران خان سره ملګری دی. خو ورسپانه وایي چې پاکستان به امریکایانو ته ووایي چې تر خپل وسه به هڅه وکړي لیکن په طالبانو کې نفوس محدود دی، دوی ټول په افغانستان کې دي. پاکستان تر دې په خوا هم د طالبانو په اړه دا ډول څرګندونې کړې دي. عمران خان به 2 ساعته په سپینه ماڼۍ کې تیر کړي او د امریکا په یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کې به وینا وکړي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ایالتي سملې انتخابات وشول. لکه رئیس چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ایالت ورګړي شوی دا ول وار دی چې خلک د ایالتي سملې لپاره د خپل استادو د ټاکنې رائے ورکړي. فرشته جلال زئی ریپورت لري.
د شهاب په نوم یو رائے ورکونکو پروند مشال رادیو خبريال ته وویل خوشاله دي چې د پاکستان حکومت بل اخر د دوی حق ورکړ.
امانه ما شهاب دو الحمدلله اول خو الله ډېر شکر ادا کوم چې اویا کال پاس موږ د حق ملو شو او ریاست اویا کال موږ د خلک د دې حق نه محروم ما ساتلو. خو زموږ د دې لا کو خلک راوچت شول او د حق ځان لو وختو هغه معلوم خلک دي او چې کم زموږ ممبران لاړ شي صوبې سملیتا هغه به زموږ حق غواړي. زموږ چې کم حق ریاست سره پاتې او یو کالونه نو هغه به زموږ आवाज او چتای او خنره باندې به غواړي.
د دې جګړې ځپلې سیمې اکثر وګړو د خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د تعلیمي او صحي امکاناتو د شکېدو په تمه دي.
د علاقې ایجوکیشن ډېر بد حال دی. دلته د هیلت داسې حالات دي چې نشم ویلی تاسو ته چې څه حالات دي. نو سرکاري سکولونه چې دي هغه بالکل دومره حالات خراب دي.
اوو اړه قبایلي سیمې چې باجوړ، کورمه، خیبر، مهمند، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او ورګزی دي نږدې 15 میلیونه وګړي لري. دا سیمه له افغانستان سره پر سرحد پرته ده چې په وروستیو څو کلونو کې د خونړیو نښتو ځای وه. د دې سیمو خلکو پخوا یوازې په اسلام آباد کې د ملي اسمبلی لپاره د استازو د ټاکلو حق درلود او په صوبایي ټاکنو کې ګډون نه سوای کولای. د قبایلي سیمو لپاره 14 چوکۍ ځانګړې شوې چې 215 اتیا تنه ورته کاندید وو. د ښځو لپاره 4 د مسبي لژکوي لپاره یوه چوکۍ ټاکل شوې وه. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي سهیل خان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په قبایلو کې 2,800,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر وو. په قبایلو کې په پرونیو ټاکنو کې 2 هم کاندیدانې وې. انتخاباتي مرکزونه له کوم امنیتي تهدید یا کومې غټې پیښې پرته د مازدیګر په 5 بجو وتړل سو.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د ولسی جرګې د وبخی د افغانستان ولسی جرګې احتمال لري د دې جرګې د وړي رخصتې دوونی وزندګي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان پرون آزادۍ رادیو ته د دې کار دلیل د جرګې لګ کار کول بل خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
سره له دې چې د قانون لمخې د افغانستان ملي شورا د اسد په لومړۍ نیټه د وړي رخصتي کوي، خو د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر نور غړي وایي چې احتمال لري دوی خپل رخصتي دوه ونۍ وروسته کړي. دغه تصمیم د کال په منځ کې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله نیول شوی دی. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل د کال د وسط بودیجه پرون ولسی جرګې ته راولېږل شوه. له دې امله موږ نشو کولی چې تعطیلاتو ته لاړ شو. بله د کمکارۍ له امله چې په تېرو 2.5 میاشتو کې رامنځته شوه ډېر موارد پاتې دي او ډېری وکیلان ټینګار کوي چې رخصتي ونه کړي. اساسي قانون هم حکم کوي چې موږ باید تعطیلاتو ته خاغلی عرفان وای ولسی جرګې ته 113 تقنینی اسناد پراته دي چې باید تصویب شي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ملي شورا غړي په کال کې 2 ځلې یعنی په ژمي او وړي کې رخصتي کوي. د ولسی جرګې د وړي رخصتي د اسد په لومړۍ پیل او د سمبلې تر 15 دوام کوي. دغه رخصتي په تیرو دورو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوې ده. د هیواد اکثر اوسیدونکو مخکې له دې ویلي چې د خلکو استازي د وړي او ژمي په رخصتیو کې خپلو سیمو ته نه ځي او د خلکو ستونزې له نږدې نه دي ارزولي. د ولسی جرګې ځینې غړي او په تېره غلام فاروق مجروح ټینګار کوي چې ډېری وکیلان په دې نظر دي چې رخصتي ونه کړي او خپل کارونه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې هم ویلي دا چې ولسی جرګې خپل کارونه په ځنډ پیل کړل او ډېر اسناد ورته پراته دي ښایي دوی هم رخصتي ونه کړي. د دغه جرګې د منشي مرستیال فیصل سمې وایي دی وایي له دې امله چې ولسی جرګې خپل کارونه په ځنډ سره پیل کړل احتمال لري موږ د اسد په لومړۍ نیټه رخصتي ونه کړو. 15 ورځې به کارونو ته ادامه ورکړو د کال د منځ د بودیجې او د بودیجې د قطعې په خاطر. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د سور په شپږمه د 2 میاشتو ځنډ وروسته پیل شوه او د ولسی جرګې د رئیس او اداري پلاوي د ټاکلو په خاطر تاوتریخوالي هم نږدې 2 میاشتې دوام وکړ.
اوس هم د ولسی جرګې د کار او رخصتیو په اړه د سو عامو افغانانو نظرونه
دی. خو مخکې هم څه قایم نه کړی دغه د درېیمه دوره د خلک نه پارلمان دغه سوي دي انتخاب سوي دي او د خلکو په رایه باندې راغلي که نه مخکې هم شي کار دې څنده کړی کېدی شي بعد به کار هم کړی یعنی عموما کار دې خلکو نه ده کړی دا رخصتي د دې لپاره کړي دولت له خوا نه لهی رخصتي په دور کې خو صحیح ده او کنی هسې چکر وایي که نه پارلمان ته نازلېږي نه راځي دا خو بیا اصول نه خلاف خبره ده. دوی باید ولایتونو ته لاړ شي ځکه د خلکو نمایندګان دي وکیلان دي خپل ولایت کې د خلکو مشکل دلته راوړي که نه لکه دا چې کومه هغه مقننه چې کومه قوه ده که نه د دې هغه کار ده دا باید صحیح اجرا کړي او دلته د خلکو په رابطه باندې وګرځي په دې ولایتونو ته لاړ شي.
زما نوم قاضي شمس الاسلام دی د ولایت لغمان نه یم. دغه وطن جوړولو ته ضرورت لري او اضافي کار ته ضرورت لري. دومره کار ته ضرورت لري زم کړي شپې تر یوې بجی پورې کار اوسي نو بیا هم د دې ملت او د دې مشکل د دې ملت مشکل نه حلېږي نو وخت کې جن حلې جديد لپاره کار کول ضرورت ده او بل مسله ده سیده چې دوی د ملت اعتماد واخسته کم سه کم یو احترام ته خو دې قایل شي د دې ملت د هغه رائے ورکوونکي یو رائے ته خو دې قایل شي دغه په وجه باندې ما ته خدای دغه منصب راکړه دغه ځای ته الله را وسلم په خپل خاصو باندې په خپل زحمت زحمت د ملت په اعتماد باندې راغلم کم سه کم دغه 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 خپل وخت موکل خو پیژني چې دغه موکل زرا وستم دغه ځای ته دغه څه مقصد ده څه هدف ده څه معنی غواړي هغه وخته خو کم سه کم واوري ککول نشي واخ یوري کنه
دوستان اوس هم یو ور بیا د مهم خبرونو سره ټکی دا هلمند والی وای بهرنی وسلوال د طالبانو په ملاتړ جنگيږي تورن جنرال محمد یاسین پرون د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د بهرنی وسلوالو د حضور لاملې په مارجی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړ په بدغیز کې چارواکي وای چې د جمعې په شپه لس ملکی وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وشل شوې دي خو د بدغیز والی عبدالغفور ملکزی د ملکی تلفاتو دا شمیر تایید نه کړ هغه ویل چې په بریدونو کې د شل وسلوالو طالبانو د وژل کېدو تایید نه خبر ده په افغانستان کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپی د برخي مشر البرټو کایرو چې 28 کاله په افغانستان کې کار کړی د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ د برتانیې د حکومت د بیړنۍ امنیت کمیټې پرون له ایران سره د وضعیت د قراري لپاره علاقمندي څرګنده کړه خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوس په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې دا خبره د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په حواله شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ته په ټلیفوني خبرو کې له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د پیرودلو د معاملې پر سر د امریکا مایوسي څرګنده کړې ده او په مسکو کې د الکسی نووالنی په ګډون د روسیې د حکومت د سیاسي اپوزیسون مشرانو او د هغوی نږدې 10,000 پلویانو پرون لاریون وکړ لاریون کوونکو د آزادو او شفافو سیمه ییزو انتخاباتو غوښتنه کوله دوستان اوس مخکې لدې چې ونیس پروګرامونه تاند څنګه در واورو او حقیقت څه دی واوري د خبرونی ورسته خبری ریپورت راخلو د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو یو ځل بیا په اعتراض لاس پورې کړی وای په انتخاباتو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې شوی او لای هم چاغ نه دی اوریدلې دا کاندیدان چې د وګړي مودي راهیسی په کابل کې اعتراضونه پیل کړی دي د شنبه په ورځ په داسې حال کې چې تور کالی اغوستي ول لسونو یې زنجیرونه تاو کړی او په پنجه کې ویل د حقونو د تامین په خاطر به له ډول مدني حرکت نه لاسوان اخلي خان محمد سیندی پاړه ریپورت لري
د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترض او خزینه کاندیدانو یو ځل بیا د خپل اعتراض غږ پورته کړ خدا ځل په یو بل بڼه دوی چې د شنبه په ورځ تور کالی اغوستي له لاسونو زنجیرونه تاوو له یوې پرته نورو ټولو یې په شونډو پلستر لګولې ویل تر اوسه هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی د دغو کاندیدانو له ډلې فرزانه فرهمند وایي
خدا پنجره به خاطر کردیم که دای وطن
دا وای زانونمو د دې لامل په پنجرو کې بند کړل شي په دې هیواد کې د بیان ازادي نشته او چاته د اعتراض حق نه ورکول کی مونږ زانونه په پنجرو کې بند کړل شي بنديان په زنجیرونو مو زانونه وټړل او پر خلو مو پلستر ولګاو چې بیان ازادي زنده شوي او مونږ غک پورته کول ته نه پریږدي او د زنجیر معنا دا ده چې پخې مو تړلې دي د افغانستان له دولس ولایتونو دغه معترض او خزینه کاندیدانو سلور میاشتې مخکې وروسته له هغې د کابل په زنبق سلور لارې کې ولسمشری او سپیدار ماڼۍ ته نږدې د اعتراض خیمه ووهله چې د ولسی جرګې په بریالیو کاندیدانو کې رانغلې دوی وایي داسې اسناد ورسره دي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخه درغلي ښیي دوی چې شمېرې دولسو ته رسیږي پر خپلو موټرو یې تابوتونه هم ایښي وو مرمن فرهمند چې د نورو په استازیتوب خبرې کولې پر موټر روی د تابوتونو د ایښودلو هدف داسې بیان کړ
تابوتی از دیموکراسی، تابوتی از عدالت، تابوتی از قانون
اساسی دیموکراسی، عدالت، اساسی قانون او د انتخاباتی کمیسیون او تابوتونه چه مسئول دی او د انتخابات او د قانون تابوت چه نقد شوه نن مو دغه تابوتونه جوړ زمون دغه حرکت ممکن یو کال یا 15 کال دوام وکړي او یو ځای به قانون ته ور وانچو
بابا خود یک جای آتش خود زدیم
حسم وکړه په دې اړه د حکومت نظر ولرو خو له بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نه شو
دغه معترضو کاندیدانو د تیر اعتراض پر مهال سلورو شونډې ګنډلې او د نه خوړو اعتصاب یې کړی و. امنیتی ارګانونو شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دغو معترضینو خیمه د زنبق له څلورلارې ټوله کړه. د دغو معترضو کاندیدانو ځینو ویلي و چې د کابل پولیسو ورته خبرداری ورکړی و چې یو ځانوژونکي د معترضینو پر خیمې د حملې نیت درلود. له دې امله دغه اعتراض باید پای ته ورسیږي. د ولسی جرګې انتخابات د تیر کال د میزان په 28مه او 29مه ترسره شول او نتیجه یې په دې دلیل چې درغلۍ پکې وې له څو میاشتو وروسته اعلان شوه چې له پراخو اعتراضونو او غبرګونونو سره مخ شوې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. له یوې اونۍ وروسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمیر ځوانان په زړونو کې کینې او عقدې ساتي.
که چا یوه معمولي بده خبره هم ورته وکړه یا یوه نیوکه ورباندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي.
د دې عقدو پایلې څه کیږي؟
موږ به له خپل نورو ملګرو سره دا خبره کوله چې که چیرته زه معلم شم دغه سوال بکوم هغه سوال بکوم.
او هغه ځوانان چې زړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت راایستلی شي؟
زموږ ځوان باید په خوانځي کې او په کورنۍ کې داس دکی چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کړي.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
عقده هغه غوټې دي چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمو مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي. معمولا عقده هغه وخت دی چې په زړه کې پیدا کیږي چې له داسې چلن سره مخ شي چې تمایل لري. محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کېدو په سببونو کې راځي. دا د ترڅنګ وهل ټکول او ځینې نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکرل شي او د عقدې وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان انتقام اخیستلو ته وهڅوي. لیکوال ډاکټر محیب الله زغم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب یې د ځوانانو په زړونو کې عقدې پیدا کیږي.
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره. که چیرې یو څوک فرزند ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې یو څه تکړه وي هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی او که چیرې یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک ولا زما په قدر نه پويږي دا خلک را سره دښمنی کوي د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډیره شي وي. بل مسله زموږ په کلتور کې دا د بخښنې دود نشته. د غچې خستنې مسله له ماشومتوبه د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي. دوی همداسې روږدي کیږي همداسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي. نو که چا یوه معمولي بده خبره هم ورته وکړه یا یوه نیوکه ورباندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ورنه هیر شي. هر خبره چې کوي هغه عقده خبره وي.
دا میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغوی چې عقده کوي ډیر کله خپله ځان خرابوي او دا ډول کسان هغه انرژي چې د ځان په لوړولو کې باید مصرف کړي د نورو په تخریبولو کې مصرفوي.
ګوره دغه اوس وختو کې ډیر وخت داسې پیښې کیږي چې ځینې خلک ځینې ځایونو ته کامیاب شي بیا یو واسطه یا بل څه مسله را پیدا شي بل نفر هغه ځای ته بوزي نو دغه ځای کې د توقده را پیدا کیږي. دا چې بیا وروسته د په داس ذهنیت ور سره جوړي چې نور له دې وروسته رښتیا ماته کار نه پیدا کیږي. دغه حال دی په دې شکل باندې دای ماتیږي. کله چې مات شي بیا د پراتونکو کې نور خپل انرژي د خپل کوم تحرک چې ور سره د لاس ورکړي چې د لاس ورکړي بیا
هغه سړی په پښو نشي درېدلی، بل وار بیا نه وظیفې ته نه اپلای کولی شي، بل وار ښې وظیفې ته هڅه نه کوي. کله چې ته دا پېښې وي نو دا ستا په ذهن باندې تاثیر کوي، چې په ذهن باندې تاثیر دا له تا سره یو وخت شته. کله چې داسې پېښې وینې دستي دې په زړه کې بیا هغه غوټه بیا راپورته کېږي، چې دا راپورته شي نو بیا په یو شکل باندې تسل ډول غواړي په زړه کې د هغه سړي ته کرکه راپیدا کېږي. همدغسې یو تاوتریخجن چلند کوي که چېرته د وس پې ورسېږي کېدای شي فزیکي برخورد هم ورسره وکړي.
عبدالحق سلامزوی په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو توهین او وهل هم د دې سبب بولي چې د دوی په زړونو کې وخت دی پیدا شي چې ورسته بیا د دې وختو د سړولو په اړه هم سوچ کوي.
ځینې داسې دي مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي، مثلا څوک نه وایي تللی دی یا جومات ته یا مکتب ته، هلته غواړي درس وایي. کله ده سره هر رقم چلند وشو، که ښه چلند ورسره وشو د ته ښې پایلې لري، خو که چیرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو، وټکول شو، ووهل شو، نو دا د همدغه ورځې نه د ته وقته راپیدا کېږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا په همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې، نو هغه وخت زما په یاد کېږي موږ به له خپل نورو ملګرو سره دا خبره کوله چې که چېرته زه معلم شم دغسې وهل به کوم، هغسې وهل به کوم. یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړی و، زه زورول شوی وم، نو ما غوښتل چې خپل دا خدا په دې شکل باندې سړه کړم او له بل چا یې وباسم.
وخت ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وې او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وې.
یو چا غیبت کړی و، هغه غیبت یعنی خبرې کړې وې، ما نو په شخصیت کې ستانه ما پاکستان د خبرې ما پسې کړې وله، چې د همدل خاطر زه ډېر وخت نه ورسره غږېدم او بعد له هغه نه زه چې بیا مې ډېر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل ورته پوه کړی یا څنګه راته، چې بیا مې له حول ولاکه چې بیا مې زه ورسره کینم ډېر وخت نه اخیستنه. هماغه ساعت ډېر جذبه کې هم نمان لري او نږدې وای بیا به موږ مې عکس العمل عمل وښود.
هغه ځوانان چې وقدې په زړه کې ساتي ډېر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي، خو د کابل اوسیدونکي ملیحه وایي هغه وقدې چې ځوانان یې په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي خو که دوی وغواړي.
کله چې یو څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوده پیدا کېږي، زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساساتي کېږم، کولی شم هر څه کار وکړم، یا ورنه انتقام غواړم واخلم، چې یا هم هغه وځورم بیرته د ټولو په مخکې کمره ولم. خو یعنی هر لارې دا نه ده، هر وخت چې د چا ته په زړه کې کینه مې وي نو چوپ پاتې کېږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي، یو نشم کولی په هماغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شو زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محب الله اصغم په نظر د وقتې د ورکیدو یوه لاره ده هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای له ځینو وړو کیسو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي، ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټېږي شيږي، ورځ ور باندې توره شپه شي، نو ځان سره باید مینه وکړي، فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هیره کړم دا زما په ګټه ده، ما ته هیڅ تاوان نه رسوي، د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی، ممکن خلک هر څه ووایي، نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې ځوانان ولی عقده کیږي، د عقدو پایلې څه وي او څنګه ځوانان خپل زړونه له عقدو خالی کولای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، ولې ځوانان عقده کیږي؟ یعنی کوم عوامل سبب کیږي او لکم زیاده را پیلېږي؟
له بده مرغه باید ویم چې نن سبا د ډېری کورنیو او معارف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان عقده خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې، ځینې غوښتنې، ځینې خوبونه، ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي، او هغه عقدې او هغه احساسات و هیجانونه او امیال
په یو ډول په یو شکل په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کې داسې رخۍ، کې داسې تعصبي، کې داسې تنګ نظري، کې داسې جګړې، کې داسې خصومتي، کې داسې خشونتي تاوتریخوالی او ورته نور مسایل.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا دی چې هغه ځوانان البته چې خشن عمل کوي، ناوړه کړنې ترسره کوي، وجه یې دا ښایي چې دوی فرضاً هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم، هغه ماشوم چې وهل کېږي، ټکول کېږي، شکنجه کېږي، عزت کېږي، رواني او له فزیکي او جنسي اړخه، هغوی په خپل وخت کې نسي کولای چې خپله دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټۍ 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 غوښنه کوي، او بیا چې کله دته قدرت لاسته ورځي، مثلا لکه هیتلر ته چې ورغی بیا نو په دنیا میچنه چلوي، یا مثلا کله چې قومندان سي بیا نو ذاتي خلک تکه تکه کی بیا په لدړو په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشی ته شروع وي، یا مثلا لس پنځلس نفره په یوه خونه کې مثلا ماشومانو وژني، انسانانو وژني، تا څاروي وژني. دا د دوغو د هغو خشمونو په اصطلاح پرسول دي چې دوی په خپلو ذهنونو کې پرسولي 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 او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي. پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې وختی کېږي کوم لوري ته ځي، یعنې راتلونکی باید څه وي؟
په ټوله کې دوه مسلې پیدا کېږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنی په هیجاني ستونزو وخته کېږي. دویم په اروایي ستونزو وخته کېږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خفګان اخته کېږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خفګان اخته کېږي، ډار ورته پیدا کېږي، حراس ورته پیدا کېږي، او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کېږي، غوسناک کېږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورونه او د خپل کړونو او د ټولنیز اړیکو لمنځزي او یو ډول منفي او ضد واقع کی.
هغه ځوانان چې په دغه حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور توقع دېشته دي، هغه څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولای شو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې داس ده کې چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې، له رسنیو نه لار جایت زده کړي، داسې کې چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی. غوسه مدیریت کیږي. ګورئ، د غوسې د نه کولو پیشنهاد موږ چاته نه شو کوی. غوسه کیږي، هیجان بالاخره کیږي، دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي. اصل مسئله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو چې چاته ضرر ونه رسو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنی موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، وهل ټکول او وزرو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید ستونزه د حل په شیوه او طریقه پوه شو، ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په داول کې حل سي، او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلک پیدا کړي.
په دې سره د تاند څنګ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د دې اونۍ د خبرونه اوریدونکو سلامونه. په دې بحث کې مول ولسی جرګې له نائب منشي خاغلی عرفان الله عرفان سره په دې اړه خبرې کړې چې د ولسی جرګې کارونه یو څه په سر واندي، مشکلات په څه کې دي. ډیره مننه جناب عرفان صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
تشکر تاسو.
غواړم لومړی پوښتنه دا مطرح کوم چې ولې لا هم د ولسی جرګې د کمیسیونونو اداري هیئت نه دی ټاکل شوی، مشکل پڅ کې دی؟
اول دا چې د ولسی جرګې د انتخابات یو ټاکنې ډیر یو جنجالي او پر چالش پروسه و، او موږ نن پورې متاسفانه د خپل روان دي، او زمنن پارلمان ډیر به نو وخت افتتاح شو یا رسمي کار پیل شو. د قانون د اصول وظایف داخلي د نگان بعد 3 د هود بعد دا افتتاح شوی د جمهور د خوانه. اول دا شی څو سبا دوه میاشت کمیازات د رئیس د انتخاب وخت ونیو، چې په هغه کې تاسو شاهد وئ چې کوم جنجالونه او کوم مشکلات په پارلمان کې وجود دوه دلې منستر هغه یو خا
دغه مشکل سو آیا مالی مشکلات او سیاسي مشکلات تر ډیره
مالی شاید یې منس کې مالی شاید کې دخیلی خوزه د مالی پکل د سنت
ولی ویل کې چې میلیونونه ډالر ښکته پورته سی وی
دا شی ما موریدل
د ولسی جرګې په تشنابونو کې پیسې ویشل
دا شی ما موریدل خو په دې چې زه سند نه لرم نشم کولای چې د خبره رد یا
تاسو ته درې سي درې د پیسې
خوشبختانه در توای شم په دې سو کارونه داسې جرأت چانه دي چې ما ته پیسې راکې پیشکش کې ما ته راکې نو دا خبر شته دا خبر عبد الشوی خو مګر زیاتره د رئیس د انتخاب پکله خبر سیاسی الخونی و او حیثیتی الخ پیدا که
نو یعنی علاقه من کاندیدان دایت اداری علاقه
من نور خلق و چه دوی ده لرشی ده میدان نه اون باید دوم درین دور ده زن کاندیدان گو نو دغه مشکل
اوس په هیئت اداری ده کمیسیونونو که هم همدغه مسائل دی آیا سیاسی او اقتصادی مسائل مطرح دی که نور سه مشکل سته
کمیسیونو تم تقریبا ورته خبر دی خو مگر هغه کسان چې ځانونه کاندید کله چې وسه احسان دی اکثریت العالم دول سفر اوس مونږ منتخب رئیس بان لرو دوی هم سیاسي الخ دلوت مگر رئیس د پارلمان ول چې ځان ته وسوندي وران ولې کمیسیونو کې کنه رئیس پارلمان دی په نظر خلک
هم فکر
مزري او نور دوستان چې نور ولاتو څخه دي چې موثر خلک دي مونږ مشران دي دوی ول چې په دې کمیسیونو کې خپل نفر د رئیس پیسې وتا کې مرتبه دولري چې د اجندا پاکله دوی پګاته تصمیم بدونیم
جناب عرفان صاحب درې اصلور کمیسیونونه په ولسی جرګه کې ډیر علاقمندان لري هر څو غوړي چې د رئیس ماوین او منشي او تغړی وسیګل ته سړی
موږ کمیسیونونه چې ډیر علاقمندان لري دوی د دې لپاره ته ډیر لوال نه دي چې لاشي شاته پیسې پیدا کړي شاید یو نیم نفر پکې پیدا شي دغه دلانه نه اوسه پیدا کړي مګر اکثریت وکي صاحبان په دې فکر التزی یو ځوت اخلي د کمیسیونونه چې دوی وشي کولای شي دغه د کمیسیون د لارې نه خج د خدمت جوګه شي د خپل ولوس لپاره
یعنی خلکو ته ځان مطرح کی چې ما کار کړی دی
یقینا خو د وطن خو مطرح کول مې غواړی خو خلک غواړي چې مطرح وسی خو کار هم کوي چې مزه ماری بودجه کمیسیون هلته شو کې سیب عضویت پیدا کی نو هغه نسبت زمانه شرط زه غلی توپ نه لرم دیره پروژه اخستیش دی وزارت مالیه نه په بودجه کې زای بزای کوي شي نو دې چې خپل وطن ته او اخر ولایت ته یا ته ولسوالی ته یو څو پروژې زای پزای کې هر کال کې نو تقریبا 15 کال یو نو په هر وار کې دا دوه ډېرې پروژې ونی سي خپل ولادت لپاره نو بیا هم خلک خوشاله او آینده کوي چې بیت درای وخت خلک نه دې لپاره چې
ولی منافع هم کې دی اقتصادي او مالی منافع هم
کې شاید ځنن پکې راشي دا شایم راځي نه زمني مګر اصلا هدف دا دی چې څنګه د خلکو لپاره دوی یو کار وکړي خلک د دین خوشاله وي
ولی یو شمېر وکیلانو ویل دي چې په ولسی جرګه کې هغه کسان چې ډېر هغه اقتصادي توانایي لري پیاوړتیا لري یا پیسې ډېر لري هغه پیو ډول سره ولسی جرګه په عمومي ډول او دغه کمیسیونونه ځینې کمیسیونونه په خاص ډول دوی په خپل کنټرول کې نیولي د سره سره موافق یاست
پارلمان ته شخص وګرځي غوالي چې د علاوه دین چې یو عضو په حیثیت کار کوي ریاض ستون و آخری حیات داری تزان کاندید کی چیز نورم در رشد و کی یا خدمت و کی نو زمن در پارلمان خصوصا در دموکراسی نظام آقا نظام در چه متاسفان در توایی میشه آقا خرق دیر پیسی لی آقا کویش دیر رشد و کی پروسه هم در از ما تخکاری دموکراسی میگه توایی نو کم خرق چه پیسی لری یا امکانال داری دوی کولی زیاد رای وقتی خلق کنه دو پارلمان تلاشی یا پارلمان که کولی شیخ بل دوستان تا خنات ورکی در غوین رای وقتی یا کمیسون که ریشی یعنی هم سیاست ده پار ده کار کیگی هم ده شهرت ده پار ده کار کیگی هم ده خپل منافع ده پار خلق التریشن کیگی
براتون که چه ورازو که ولسی جرگه پا ده دو بی پرخصته یوزی اتیا ورازی تو روز پوریشه و خواه ده تاسو ده کار لپایل سخه ده تیریگی و یوازی ده ولسی جرگه داری حیات تاکر سوی چه اغم اغا پاقا جنجال نو چه مگو تاس پری بحث و که تاسو ده خلکو ده وکیل پتوگا زان ملامت گنه کنه یعنی دیه وکیل پتوگا و دنای منشی پتوگا ده زان سر فکر کوه چه یار هیچ کارم نده کرده
ده خو واضح خبره ده نه یوازی ده زان تا اغا بولم شه زان مقصر بولم شه ما اونش کوه چه خی کار وکدی وطن نپاره ده پارلمان نپاره ده ملت نپاره اکثریت با کسیبان هم پدی فکر دی دوی هم واسم پوشوی چه پدی اتیا یا بنزاو یا ورزو که من حس کارونه که ولست اخبر خلکو تا اکثر وکسربان پدی متاثر دی متاسف دی او پشیمان دی چه ده جزان واری دست را آقای نو زه امیدوارم چې په آینده کې راتلونکي اجلاس کې او نور کلونکو چې موږ مخ لرو موږ کولی شو دغه کمکاري چې موږ نوښو یا موږ کار وشو کولی دغه په آینده کې جبران کړو.
شاوخوا سل طرحه د قانون تاسو ته د تصویب لپاره انتظار باسي، دغه راز هیڅ نظارتي کار هم له حکومت څخه ونهسه، آیا په همدغه چې موږ مقصر ځان بولو کیدای شي خلکو ته یو ښه ځواب ورکړي؟ کمده کفایت کوي
خلکو ته موږ ځواب نه لرو تر اوسه. نو موږ دغه راتلونکي هفته د قانون د نگانه بالا شو تعطیلاتو ته تعطیلات په دې معنا چې موږ ورزو د ماکینو د مشکلاتو د اورېدو لپاره د ولایتو کې د حکومت د نظارت لپاره دې ته موږ تعطیلات وایو. اکثر وکی سیبان په دې فکر دي چې موږ خپل ورس ځواب نه لرو او زم دغه شی وایم. نو موږ باید داسې کار وکړو چې دغه شی جبران شي. زه امیدوارم چې په راتلونکي هفته کې دوستان او وکی سیبان د شنبه پوره دا تصمیم ونیسي چې باید لار نشو رخصتای ته وکړي. چیرې لار نه رخصتای ته نه دلته به امکانات شته چې اقلا یو میاش یا دو هفته مون خپل وسطی وزنده او داسې دوه درې عمده کارونه ترسره کو چې موږ ولوس لکه امیدوار شي واقعا د وکسبه متکار.
عرفان صاحب د سوریا غوي په شپږمه ملي شورا د ولسمشر لخوا پرانستل شو. شاوخوا ته ورځی کیږي چې تاسو په کار باندې تیرې سي ودی، هر ورځ څه باندې شپږ نیم زره افغانۍ هر وکیل معاش اخلي، دا که چیرې حساب کو د ورځې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ ستاسو د ولسی جرګې صرف مصرف راځي، دا په دې اتیا ورځو کې څبان 1.5 میلیون افغانۍ کیږي. فکر نه کوئ چې 1.5 میلیون افغانۍ اسې دا څه خبره په باد هوا باندې تللی؟
دا خو د خلکو د انتقاد او د نیوکه په ځای دی او وکی سیبانو هم په دې پوه ده چې نه چې زلته ناسې ما شخل نه پوچه ولی داسې کیږي. ولی متاسفانه کوم تصامیم چې پارلمان نیول کیږي نو دا جمعي تصامیم دی. جمعي په دې معنی چې تر څو چې 50 جمعي او تصمیم ونیسي یو کار ونه کی یوازې کار نشي کېدی. موږ انفرادي خپل هلې ځلې وکړو په دې اتیا ورځو کې چې دغه وضعیت تغییر ورکو او وکی سیبان قانع شي ته شي دا مشکلات او دغه جنجالونه نور پریدي او راشي چې موږ په اصلي اجنډا باندې کار وکړو. ولی متاسفانه غیستی خبر چې ما درته وکړه نو خلک د خبر ځان ته غیستی وبلل او دوی راس موږ سره لاس رانه کوم یو کار وو.
اوس دغه پیسې چې تاسو مصرف کړی دی یا دغه ماشین هم شخصي دته په کوم نظر ګوري؟
شخصي نگاه ما درته ویل چې زه کله چې زم پارلمان ته په یو خنځم د خدمت او د کار د پرزم زات نه سایل د پرزم پارلمان ته
یعنی په مجموع کې وکیلانو د پیسې حلال کړی دی نه غوړ کار کړی
نگاه نه خیر او د کار د نگاه چې مون کار نه کړی نو مګر دا هم باید فکر وکړي زمو خلک یقینا زمون پکې مخسر او غيو د انتخابات هم یو جز د موږ کارونه څخه دی.
خو دومره د انتخابات
یعنی او دوه لري سید چې منندر سره
اتیا ورځي
خپل په شیل ورځي یو میاشت دغه کار کیده د بشر څار کې هم زم د توکیلم دغه کار شو تقریبا یو میاشت زموږ کارونه په اشرادونو کې چې سپالاسمه دوره افتتاحه بغه کې تقریبا سلويخت ورځي موږ دغه جنجالو کښته وو. خو دې کې لکه د خبرې لکه زیات شو ان یو اجنډا کاری زموږ هم دغه دی یعنی په دې باندې موږ ماش کې دې جو وخت هر کال موږ د هیئت د انتخابات کوو. نو یو هفته دوه هفته در بر نیسی نو په دې انتخابات موږ باید ماش ونه خلو.
ام دې ته یو ورځ ته په پام چې دا کارم څنګه پر مخ لړی تاسو په ولسی جرګه کې د وکیل په توګه افتخار کوئ که بل احساس لري؟
افتخار ونه کوم تر اوسه او تاسف هم کوم چې متاسفانه موږ نشو کولای چې یو ښه کار وکړو وطن لپاره او اقلا خپل منځي مشکلات حل کړو ډیر لږ وخت کې. نو زه بیا دې ته امیدوارم چې په راتلونکي اجلاس او کلونه کې وکی سبان اوس په خپل هوج او فکر راغلی زما په فکر چې دوی اوس پوښتنه کوي د زموږ کار تر اوسه پورې غلطه او موږ غلط روانو. نو کوم موږ نشو کولای په راتلونکي کلونه کې دا جبران کو بیا
تاسو
خلک قضاوت وکي
تاسو د ولسی جرګې د نوی منشي په توګه آیا دغه خبره د ولسی جرګې په راتلونکو بحثونو کې په تیر په عمومي غونډو کې دا یاد کړي چې دغه کومې پیسې چې موږ تاسو اخیستې دي یا اخلو یا مصرف کړې دي د دغه پران ډیر کم کار کړی دي؟
مونږ خو په دې شخصي مجالو کې مخکې مطرح کړل خپل منځ کې چې راځه ما چې موږ تاسو اخلو موږ روانه ده نو په راتلونکو هم د بس دوام وکي. خو دا یو څه مجبوریتونه مشته څنګه چې ما درته ویلې زار او رازلته زما بل کار نه لرم بغیر دی وکالت نه تجارت لرم نه بلن منزل لرم نه زما کلم چې هلته وکم بس غریب دی خاني وکم دیم دې د پر راغلم چې کار وکم نو دې کې زما ست تخصیص خپل ماش ورکوم بیت
دا کسان چې تخصیص لول دغه مخنه نسی تاسو دغه دغه چې به تخصیص
مونږ جنجال شپې ورس خلکو سره جنجال کې و چې خلکو مونږ خرد کوته وزرونه وګه کوته ورغلو چې بس دې د پارلمان مشنه وای ولی متاسفانه چې ناخوال راغی مسه
ډیر مننه
کوم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.